د مشال ریډیو خبرونه تا خوږی په پیښور کې د ماسپخین دوه بجې شوې. د دوو نه تر درېو بجو په دې ګړۍ کې زه نو شخصه سپور بایم. په دې خبرونه کې اول نیمای کې یو څو ریپورټونه او بیا هفتوار خبرونه سپین یو سرکار تاسو ته وړاندې کوو. په دویم نیمای کې د کرخې په غاړه خبرونه اورېدلی شئ، خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکاره انیسه احمد وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سره ټکی، د پاکستان وزیر اعظم او د امریکا ولسمشر د سیمې په حالاتو خبرې کړې دي. د پاکستان حکومت او اپوزیشن د انتخاباتو د کمیشن نوی مشر ټاکلی دی، او د چین په 14 ولایتونو کې یو نوی وایرس 9 کسان مړه کړی دي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ملاقات کړی او د سیمې په امنیت او خپل منځي اړیکو یې خبرې کړې دي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه دواړو مشرانو پرون د سویټزرلینډ په ښار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په سندو کې ولیدل. د ملاقات نه وړاندې له میډیا سره په خبرو کې وزیر اعظم عمران خان د سیمه ییز امن لپاره خپل ژمنه تکرار کړه او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره به د افغانستان په صورتحال خبرې کوي. نوموړي زیاته کړه امریکا او پاکستان دواړه په افغانستان کې سوله او د طالبانو حکومت سره د خبرو له لارې سم بدلون غواړي. په دې مهال ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې که د کشمیر په معامله سمرسته کولی شي نو ارو مرو به یې کوي. نوموړي یو ځل بیا وویل چې په دې اړه به د هند د وزیر اعظم نریندرا مودي سره هم خبرې کوي. حکومت او اپوزیشن د یوې نیمې میاشتې لسن وروستو سکندر سلطان راجا د انتخاباتو د کمیشن نوی مشر ټاکلی دی. له دې وړاندې اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکې کړې وې چې د کمیشن د غړو ټاکل یې ځنډولې دي، خو د کمیشن د غړو ټاکلو لپاره د پارلیماني کمیټې مشر وفاقي وزیر شیرین مزاری ویلي چې د پارلیمان لخوا د چیف کمیشنر ټاکل د جمهوریت ګټه ده. پرون په اسلام آباد کې د کمیټې د غونډې نه وروستو شیرین مزاری زیاته کړه
چیف الیکشن کمشنر با سکندر سلطان راجا صاحب وی د سن لخوا با نثار دورانی غړی وی او د بلوچستان لخوا با شاه محمد جتوی سیب غړی وی او درې وانه نمونه د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په اتفاق سره غوړه کړی شو.
تیر کال په جنوري کې د سند او بلوچستان صوبو د الیکشن کمیشن د غړو سرکاري موده سرته رسیدلی او د کمیشن مشر سردار رضا خان هم د دسمبر په شپږمه خپل دنده پوره کړې ده. امریکا یو ځل بیا د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه نیوکې کړې دي او ویلي دي چې په دې منصوبه کې شفافیت نشته. پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایلس ویلز ویلي چې د چین د مالی مرستو له کبله د پاکستان د قرضو بوج په زیاتېدو دی. د پاکستان ډان رسپانې د یو رپورټ تر مخه د امریکا مرستیال وزیري تور پورې کړې چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه کې داسې کمپنیو ته ټیکې ورکړل شوې دي چې د نړیوال بانک په تور فیرست کې شامل دي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ایلس ویلز د پاکستان د بهرنیو چارو د سیکرټر سویل محمود سره کتلي دي، ورسره په خپل منځي اړیکو د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. له چمن سره په پاک افغان پوله نن په دویم ورځم د سوداګرو د کسټم کلیرنګ اتحادیې کار بندیز دوام لري. د اتحادیه تور پورې کوي چې د پاکستان یو سرکاري اداره ان ایل سی افغانستان ته تلونکو خالی او ډکو دواړو گاډو نه د سکیننګ یا د گاډو پلټونو په نامه 3000 روپۍ اخلي چې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. د چمن د کلیرنګ اسوسییشن مشر غوث الله نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل. سوداګر وایي که غوښتنې یې ونه منل شوې نو احتجاج ته به دوام ورکړي. د ان ایل سی چارواکي وایي د سکیننګ مقصد یې پاکستان او افغانستان ته د غیر قانوني سامانونو مخ نیوی دی. پاکستانی چارواکو د یو سخت دریزه مذهبي ډلې د شکایتونو نه وروسته په ټولنه کې د عدم برداشت په موضوع د یو فلم خپرېدل په رسمي توګه ودرولې دي. دا فلم زندگی تماشا نومیږي او د پاکستان د فلمونو د سر ادارې سنسر بورډ ورته د جنوري په 24 د خپرېدو اجازه ورکړې وو، خو د تحریک لبیک ګوند لخوا ور باندې سختې نیوکې شوې دي. د مذهبي ګوند ویان پیر زبیر کسوري ویلي دغه فلم کې د مذهب سپکاوی شوی او باید بالکل خپور نه کړل شي. د پنجاب صوبایي حکومت ویلي چې د بیلابیلو ډلو لخوا د بیا بیا شکایتونو نه وروسته دوی دا پریکړه کړې ده او د فروری په 3مه به یو ځل بیا د فلم جاج اخلي. د چین په 14 ولایتونو کې 470 کسانو ته یو نوی وایرس لګیدل چې د ساغستو نظام متاثر کوي او تر اوسه 3 کسان مړه شوي دي. داسې شواهد هم موندل شوي دي چې دا وایرس د ساه په وسیله خورېدای شي. د چین د روغتیا د قومي کمیشن مرستیال مشر لی بین د جنوري په 22 خبریالانو ته وویل چې دا وایرس د چین د مرکزي ښار ووهان نه خور شوی دی او 90 کسان اغیزمن کړی دي. امریکایي چارواکو هم یو ورځ وړاندې د واشنگټن په یو اوسیدونکي کې د دې وایرس تصدیق کړی دی. دغه امریکایي د جنوري په 15 د چین د ووهان ښار نه ستون شوی وو. په تایلند، جاپان، تایوان او جنوبي کوریا کې هم د وایرس د شتون په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. او بل خبر دا چې ټاکل شوی دا د امریکا د استازو جرګې سارنوالان نن په سینټ کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذې په اړه په تاریخي مقدمه کې خپل لومړنی دلایل وړاندې کړي. د سینټ د قوانینو تر مخه دوی او د ولسمشر قانوني صلاحکار په 3 ورځو کې 24 ساعته وخت لري چې خپل دلیلونه وړاندې کړي. ولسمشر ټرمپ د ډیموکرات ګوند په اکثریت د استازو جرګې لخوا د ده پر ضد د مؤاخذې پلټنې او اورېدنه جعلي بللې ده. د خبرونو پای او زم د همکار احمد الله نه د کرن صوبې د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ 1.5 پیسې اخستل کیږي او 1450 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1090 روپۍ 60 پیسې او 200 روپۍ 60 پیسې. یو ایرو 1080 روپۍ 1.5 پیسې او 1080 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 90 پیسې او 140 روپۍ 60 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 202 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 12، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 6 ډیګري سینټی گریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي او بای او راتلونکو سلی رښتو ساتون لپاره د موسم حال واوریده. په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو هفتوار خبرونه ستونزې او سرکار هم لرو، خو دا غینه وړاندې یو دوه رپورټونه. اول دا چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ او پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د ډیووس اقتصادي فورم غونډې په سندو کې ملاقات کړې ده. دواړو مشرانو غاډي خبري غونډې ته وینا هم کړې ده. غونډې ته وزیر اعظم عمران خان ویل چې د افغانستان په موضوع پاکستان او امریکا په یو خوله دي. همدارز ولسمشر ټرمپ ویل چې د پاکستان سره یې اړیکې تر بل هر وخت ښه شوې دي. تفصیل له ظفر خان اورو.
پروند امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په غډه خبري غونډه کې وزیر اعظم عمران خان وویل د افغانستان پر موضوع د پاکستان او امریکا نظر یو شان دی. دوه مشرانو پروند سویټزرلند په ډیویس کې د اقتصادي فورم غونډې په څنډه کې د کتنې په محل خبريالانو سره په غډه خبري وکړې. د غونډې ویډیو د پاکستان وزیر اعظم دفتر بیگا په ټوئیټر خبره کړې چې پکې ډونلډ ټرمپ غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا د کشمیر د لانجې په هوارولو کې د مرستې وړاندیز کوي او وایي که په دې لړ کې امریکا مرسته کولی شي نو خامخا به یې وکړي. غونډې ته وزیر اعظم عمران خان وویل غواړي له ولسمشر ټرمپ سره د افغانستان په موضوع خبرې وکړي. عمران خان وایي مهمه موضوع د افغانستان په اړه ده. د نیک مرغه په دې اړه موږ دواړه هیوادونه یو شان فکر لرو. هلته امن غواړو او د طالبانو او حکومت سره د خبرو لاري سم بدلون غواړو. عمران خان ویل هیله لري چې امریکا به د ستونزې په حل کې مرسته وکړي. غونډې ته په وینا کې ټرمپ ویل له پاکستان سره خې اړیکې لري او د مخ کې هر وخت پرتلې اړیکې نور هم خې شوې دي. د سویزرلند په ډیویس خار کې پرون نړیوال اقتصادي فورم درې ورځنی غونډه پیل شوه چې ورته د نورو هیوادونو د مشرانو او استازو ترڅنګ امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ او پاکستاني وزیر اعظم عمران خان هم ورغلي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د جنوبی او منځنۍ اشیا لپاره د امریکا مرستیال وزیر ایلس ویلز د پاکستان چین په اقتصادي راهداري یا سی پی کې وار بیا نیوکه کړې او دا یې غیر شفافه منصوبه بللې. د نوموړي پرون په اسلام آباد کې ویغونډ تویل ل دې پروژې سره به په پاکستان پورونه نور زیات شي. پاکستان د ویلز د تازه سرګندونو په اړه سند ویلي خو د تیر کال په نومبر کې د نوموړي دغه ډول سرګندونې رد کړې وي او سی پی کې د پاکستان لپاره ګټوره صبح بللیوا. په دې حق لازمنګا همکار ظفر خان سوسا تولان دی په اسلام آباد کې زمنګ د همکار طاهر خان سره خبرې کړې دي. طاهر خان راته د مرستیالي وزیر ایلس ویلز د سفر په اړه او التکې د اغه د فعالیتونو په اړه تفصیل راکوي.
اولنه خو نن د دې د پاکستان د سلور او ورځنی سفر اخیره او رس ده او زمي غونډه خپاتې دی وبکتی شي چې څنګه غونډې کیږي کنه ځکه چې د مالی وزیر سره فایننس منیسټر سره د دې غونډه واخ واغه وزیر اعظم عمران خان سره په دیووس کې دی. البته 13 ورځ د اسلام آباد کې دلته یو غونډه تا وینا کړې ده او د خپل انتقاد او تنقید د چین پاکستان د اقتصادي لار سی پیک باندې واری بیا کړی دی. ځینې نکات ته اشاره کړی دا داوی کړی دا یو خدا ردی دا نظر دی چې دا پروژا شفاف نه دا صفا نه دا پدې کې د دې په نظر باندې سم مسلې شته. دویم دا خبره کړی دا چې د دې دا نظر دی چې دا به په پاکستان باندې د قرضو بوج زیات کی ځکه ایلس ویلز دا خبره کوي چې کوم پیسې چین ورکی د پروژو د پاره د منصوبو د پاره نو دا امداد نه دی بلکې دا قرض ده او د دې په نظر دا په ډیرو ګران شرایطو باندې مشکل شرایطو باندې دا قرض دریم دی. دا خبره بل کړی دا داوی کړی دا چې کوم نړیوال بانک ته وړ بانک ته دا غي ځنې خپل په ځنې شرکتونه په بلیک لیست یې هغه د غریب نه مشکونه چې هغه سم کار نه کوي دیوی چې پروژې هغه ته هم ټیکی ورکې شوې دي. بل خبره دا کړی دا چې کوم یو په دې رستو کې د پاکستان حکومت یو سی پیک اتارټی په نامه باندې یو اداره جوړه کړې ده چې هغه به اوسنۍ کې منسوبې دي هغه باندې باندې نگرانی کوي نورې منسوبې باغی تجویز کوي. نو دا هغه چې کوم خلک دي افسران دي مشران دي د هغه خلاف قانوني کاروایی نشي کې دا هم دی داوه کړی دا بل دی داوي چې پاکستان څومره قرضې اخلي نو دا پاکستان په د دې په نظر چې کوم کمزور اقتصاد دی هغه باندې باندې بوج بل یو د کراچی او د پیښور ترمنځ چې کوم هغه درې پټلې دا هغه به دغه حالت خکول د پر چین سره چین له کوم ټیک اور غشې وي دا د ایلس ویلز دا خبره هم کوي چې د سره د دې قیمت زیات شوی دی کوم چې مخکې دغه لګښت لاغې نه خو د پاکستان حکومت له خوا جواب نه راغلی د تازه سرګندونو ته. البته کله چې دی په نومبر کې په واشنگتن کې هم دغه رنګ سرګندونه کړې وي د سی پیک پاړه باندې نو هغه وخت د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د دې د داوی رد کړې وي او یو خدا خبره کړې و چې سی پیک شاه محمود قریشی وایي چې هغه د پاکستان لپاره ډیر زیات د اقتصاد لپاره اهم دی. بل هغه سره مختلف شاه محمود قریشی لري چې کوم د قرضې خبره ده کوي قریشی دا خبره کړې وای په پاکستان باندې دا وخت شاو خوا سلور عرب بلین ډالر چې دي عرب ډالر چې دي ا قرضه دا پاره کې د سی پیک رول او هغه غیسا فقط سلور اشاریه نه بلین ډالر دي نو پاکستان د دې سرګندونو سره بالکل اختلاف لري او دار دوي.
دا طاهر خان چې د اسلام آباد نه راته د امریکا د مرستیالي وزیر ایلس ویلز د سفر او هلته کې دغه د فعالیتونو په اړه ورسته حال راکو اوس وخت شوه د هفتواری خبرونه ستونزې او سرکار د خبرونه تاسو لپاره هرونه زمونږ همکار مجید بابر جوړوي.
ستلمشي د مشال ریډیو اونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومنه. د نن په خبرونه کې به واوري چې د خیبر قبایلی ضلع د باړي او تیرا هغه کډوال چې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي ول، غوښتنه کوي چې خپلو سیمو ته د دوی د ستنېدو لړۍ پیل کړل شي او د دوی د ورانه شوو کورونو سروې دې زر تر تره وکړل شي او معاوضه دې ورکړي. دا چې حکومت ولې د دوی دغه ستونزې نه حل کوي، همدا د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
لږ ورځو کې به څلور کوله پوره شي چې راغلي یو خدا سرویس چې کوم او یو قبیله هم داسې نشو ویلی چې هغه سروې مکمل ختم شوی وي او ټولې سرویس شوي.
کورونا میرون دی سروې والا روز شي یو ځل راغلی وو نو موږ پیسې نه شم یو غریبې نه په خبرو کې قریب کورونا کې اوسي او موږ دا مطالبه وو حکومت نه چې موږ کورونا سروې وشي.
دا چې کوم مونږ نظر درې سوه او پنځه کورونا چې د دې سروې ټیک تھا په دې کې پیسې نه لاسو دي خلکو ته.
د خیبر قبایلی ضلع د باړې او د تیرا د کډوالو په ستونزو زموږ همکار فرحات شینواری دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د خیبر قبایلی ضلع د باړې او تیرا هغه کډوال چې تر اوسه په پیښور او خوښ سیمو کې د کرایه په کورونو کې ژوند کوي، هلته تر هغې پورې نشي ستنېدای چې تر څو ورته د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو معاوضه نه وي ورکړل شوې. دوی وایي که خپل ویجاړ شوي کورونه په خپل ورغوي نو بیا یې د ورانو شوو کورونو نو د بیا بحالی په سروي کې نه شاملوي، نو ځکه د لپاره انتظار وباسي او په کار د پاتیشو سیمو کې دغه سروي زر مکمل شي. د باډي یو تن جعفر پردای مشال ریډیو توای زمونکلي په سروي کې تر اوسه نه دي شامل کړل شوی.
امو په خبر کې وشي ګلاس دولا سکول نه بڑا کې چرګیره ګر کې وشي ګمل دن خیر او موږ لا کورونا میرون دی سروي والا روشي یو ځل غلي وو خو موږ بس په خبر خبر نشو په خبر کې وسیګو نو موږ څه پیسې نشو موږ غریب نه په خبرو کې قریب کورنو کې وسیګو او موږ دا مطالبه وکړو حکومت نه چې موږ کورنو سروي وشي کای 15 ورځې کې سروي رونه واسطه کنه موږ خبر چوک بندو مو کلی ویرون دی چې جوړی کو جوړو دوه سم نشو کا جوړن کړو بیا خو سروي کې نشو ملي.
د بډې تحصیل یو فعال شانواز پر دوی په زیاتره کلیو کې دغه سروي شوی خو بیا په ځنی کلیو کې تر اوسه نه ده شوی.
لږ ورځو کې به څلور کوله پوره شي چې راغلي یو خدا سرویس چې کوم او یو قبیله هم داسې نشو ویلی چې هغه سروې مکمل ختم شوی وي او ټولې سرویس شوي. نو خلک دا له په تمه دي او په دا تمه د خلکو کلونه تیر شو. ځینې خلک کوس پروت دي په پېښور کې په نورو علاقو کې یا د تیرو خلک په بوډا کې په نورو ځینو کې مشتري او سخت تکلیف سره او ستونزو سره مخ دي ځکه چې سرویس هغسې کېږي نه. نو بیا چې کله د ځینو خلکو دا سرویس وشي نو دا سروې پیسې چې کوم دي دام زر نه ملوېږي چې دا ټیمونه د یو په ځای دوه او د دوه په ځای څلور او شپږ داسې لاسو لا ورسی په یو توصیل کې د ټیمونه کور کوي او زرزر کوي نو امید شته چې دا به لګرولند شي.
د باډي او تیرا د متاثرینو یو مشر هاشم خان پر دی وایي
بل داسې خلک دي چې اوسم مې دغ زوینه نه دي تلی په دا پېښور کې به دا کوجوري کې اوسېږي په پردو کورونو کې اوسېږي او ولته دغې وجې نه چې پیسې وسرشته نه او کور یې ویرون دی او د څلور لکه روپۍ چې چاله مېلو هم دي که نه هغه هم پې خپل کور هغه شونتې نه دی جوړ کړی. بس ټیک تو هغه په دومره لږ ډېر ګزوره به شوی وي خو کور پې باندې نه جوړېږي به چار لک روپۍ باندې.
د خیبر قبایلی ضلع ډیپټي کمشنر په دفتر کې د خیبر د بیا بحالۍ پروګرام یو چارواکي سلمان خان خپل غږ نه ریکارډ کولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې موږ تر اوسه خواوشه 9200 کورنیو ته دغه مرستې ورکړي. د مکمل وران شوي کور په سر 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوي کور په سر 1,08,000 روپۍ ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سروې د وام لري او چې کوم کلی ترې پاتې شوی هغه به هم پکې شامل کړي او یوازې هغه کسانو کورونه به پکې شاملوي چې څوک د سروې په مکرر ورځ د خپل ویجاړ شوی کور سره حاضر وي او ټول شرطونه پوره کا.
د تیرا او د باړې د کډوالو د ورانو شو کورونو د سروې او معاوضې ترڅنګ خپل سیمو ته د ستنېدو د ستونزې د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمو لپاره د سانګي ویان احسان داوړ مخې ته کې خوده او په سر کې می تر پوښتل چی
احسان داور صاحب د باړی او د تیرا هغه کډوال چې د پوځي عملیاتو لامل به کور شوی وو دوی ګیله کوي چې د دوی سیمه ویجاړې پرتی دی او تر دا مهال د دې په سیمو کې سروې نه کیږي او بل دا چې دوی به خپل سیمو ته کله واپس
د باړی او د تیرا چې کوم کډوال دی موږ سره چې کوم ویریفای دی یا رجستر کوم کډوال دی هغه ته عادت بولا سوا سو دے پاسا خانہ دانونا چی دی تا او سب پورے منگ سارا پاتی دی دینا علاوہ نور چی سمرہ دی آ واپس کلی دی منگ دے واپس ہے چی کم طریقہ کار دے منگ جو فارم ورکا ہو چی غیتا وی آر ایف والونٹری ریٹرن فارم ورطا وائیو اگے آج سو کم ڈاک کی نو آغا منگ دے آپا سرکاری تو گا واپس لے گو چی منگ ورطا لس ہزار روپئے دے ٹرانسپورٹ اور پنجے ہزار روپئے دے نقد و امداد مرستہ ور سرا کہو پدا طریقہ من سر صرف دے خیبر چکم دی دے باڑے او دے تیرا بلکہ دے تیرا ٹول من سر دے یولا سوا خانہ دانو نا پاتے دی من دا علا لے گو چکلا من سر دے امنیتی و کونو دے طرف نا اونل شی چے فلانے علاقہ کلیر دا او علتا جون کے دی علتا دے جون ضروریات شتا تعلیم سیحات دے سکلو با دے موسم یخ گارم نا دے باچ کے دلو اور سرا پٹول نا زیادہ دا چے تے علاقے چ کم دے دے مائنونو دے صفائی دے کلیئرنس عمل سر کرا سی دلائی دینا پس یا اے علاقے تا مونتا امنیتی و اکونا چا اوائی
انتظامات خیبر قبائلی ضلع کے جاغلہ تروسم دا امنیتی ذاکن الخوا صفا ندی گرد شوی نزک داخل
خیبر کو چسمرا ہوں گی غور تو اعلان میں ورتا اکڑلو پہ اخبارات کے میں اشتہارات ورکڑل پر ریڈیو باندھ میں خبروں نہ وہ چلاول تو داس علاقے داسی بیچ التا نور فغانش تک دادی کے موسم دے وجنا یاد دوی کورونا ندی تدے وجنا خلق پتلو کے لگ تردد کئی نور کے دا خیبر کے کم از کم داس علاقے مستق او سب پورے
دغلتا خلق خوتلی دی بخپلو سیمو کی دی او س خلق چونکہ موسم سخت دے نو لانے دی تلی خو دوی هم خپلو سیمو تا تکواری دا دوی دا خبر دا چی دا سروی دا نظام دا سی دے چی کل تخپل سیمی تا لار شی او آغ سیمو کی تخپل وران ویجار کور چارواکو تا اوخے بیا دا غین پس سروی کی گیو بیا اجازت ملاوی گی چی دی خپل کور تیار کی نو دوی وی چی را یا خود زمون سروے کی تندوالے راولی او یادی مونږ ته الته د اوسیدو ذریعے برابری کی چې مونږ لاړ شو خپل سیمو کې اوسیږو
پورا راستہ چې د حکومت خو د هر یو کار یو ایس او پی وی طریقہ کار وی هغه د لاندې هر یو کار کې دی زمونږ درا هم د هغه پالیسی د هغه طریقہ کار مطابق کار کوي طریقہ کار دا چې کم خلک واپس لاړ شي هغه کورونو بیا سروے کېږي اته د سروے ټیم ورځي د مقامی انتظامیه یو خو زه دا هم تاسو ته ووایم چې زمونږ د ادارې د سروې په عمل کې دومره عمل دخل نشته لکه څومره چې خلک شماري ځکه چې هلته چې کوم د سروې ټیم وي هغه مقامي انتظامیه چې دا د هغې غړی ورسره د امنیتي ځواکونو یو کس وي څوک مقامي انجینیر وي یو سکول ټیچر وي یو د کلي مالک مشر وي ورسره دا پنځه کسان بیا هلته باقاعده
Oh.
ستړي مشي د مشال ریډیو اونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د خیبر قبایلی ضلع د باړي او تیرا هغه کډوال چې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي ول وختنه کوي چې خپل سیمو ته د دوی د ستنېدو لړۍ پیل شي.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This
Gunduna Audra Masharan. هغه ګوندونو کې دی او کله دی خو چې مشران یا کسول سوسایټي د کاغذ جرنلیست دی کاغذ چې هر څوک دی او چې د پښتنو د سیمې سره د پښتنو سره تعلق ساتي.
اما سره جی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزی مشر او سنیټر عثمان کاکړ صاحب هم د ټلیفون په کرخه دی. کاکړ صاحب تاسو ستړي مشوي هم په خیر
خوار مشه بنارې ورورته سنس
ډیره مهرباني جی. نوماوی چې په دې باندې تاسو تبصره سدا او دویمه پوښتنه زما دا ده چې د دین وړاندې تاسو د ګوند له خوام داسې هڅې شي بي دي داسې غوښتنې مخې ته راغلي دي داسې حالې ځلې تاسو کړی دي نو دغه څه نتیجې راووتې د کاروان به وړاندې څنګه ځي؟
تر ټولو لمخه زه خپل خوا او د خپل ګوند له خوا ده فخر افغان باچا خان خان درود خان صاحب ته د دوی د دې کلیزې په مناسبت چې وسته یو ونې دوی اعلان کړی دا د اکیدت ګوند وړاندې کوم
جی
د احترامات سره
جی
بننه وروره تاسو ته معلومه ده چې دا پښتون افغان د لوی ستونزې کې د تاریخ بدترین ستونزو مشکلات سره مخامخ دي. جرګه چې دا ډېر لازمي ده
جی
دا 2 دسمبر 13 کال خان شید د سمت خان اچرزي په 15 لنکی په صادق شهید فوټبال ګراوند کې مشر محترم محمود خان چرګی صاحب د پښتونخوا ملي امن پارټي چیرمن دا اعلان وکړ چې موږ پښتون افغان کې درې جرګې پکار دي. سیمه صاحب موږ د محکوم پښتونخوا وطن نو سره دا جرګه وکړو بیا آزاد افغان بیا د محکوم پښتونخوا وطن پښتون دا پکار دي چې جرګه وکړو پکار دي موږ ټول جنگ پښتون افغانانو انټرنیشنل دی او جهانی نړیواله جرګه وکړو دا اعلان وکړي دا ضرورت دی د پښتون افغانانو لپاره دا ټول پارټیان به سره یو په دې کې واره بیا شرفاو صاحب هم دا خبر روان کړی ګو بیا موږ قسم عوامي شر پارټي ته هم دا گزارش کړو چې دا جرګه چې دا احمد مجر محمود خان چګزای سي اعلان کړی دا په کار کې شریک یو کو نه یو نو دا ډیر ښه خبره ده دا خو ډیر خوشاله خبره ده چې محترم اسمندیار خان ولی صاحب دا اوس د باچا خان ولی خان پر سپین باندې په نوخار کې دا اعلان وکړ چې د پښتنو جرګه ضروری ده
جی.
نو په کارم دا د مثال د پښتنو ټول ګوندونه په یو مشوره په یو سلا باندې په شریک باندې دا جرګه وکړي او بیا ټول پښتانه راوغواړي هغه طالب علمان دي هغه دانشور دي هغه زمینداران دي هغه ترانسپورټران دي کاغه مزدوران دي کاغه دانشور دي انټلیکچوال دي کاغه هر څوک دي مشران دي د قبیلو د علاقو نه ټول ګوندونه سیول سوسایټي دا ټول په کار دي سره وغواړي ودغه
صحیح ده
او د دې لپاره د ټول پښتون لپاره پښتون افغان لپاره یو نېشنل ایجنډا تیار کړي ټول ملتونه په جنگ خپل قومي ایجنډا لري نېشنل ایجنډا لري وایټ پښتون د خپل قومي ایجنډا نه لري پکاره کې په یو نقطه باندې سر متفق کیږي چې پر پنځو کیږي چې پر لسو کې پر سلو باندې کیږي دا به د ګر ار ګوند خپل جنډا به خپل سیاست به مګر نېشنل اجنډا قومي اجنډا به د ټولو د سیاست برخې د ژوند د لارو چارو برخې به دا ډېر ضروري ده. د امر پښتون پښتانه تباشي وي برباد شي وي پاکستان کې نن تاسو ویناستی چې پښتون چې بیا ډېر ستوند سره مخامخ
دی
پښتون ته د پردي په نظر کتر کیږي.
تاسو تر اعظم کاکر صاحب سېنېټر صاحب تاسو تر اعظم ډېر بخنه غواړم زید خان صاحب ته بلګ مقور کوم دا پښتنه به کوم زید خان صاحب دین وړاندې هم باچا خان مرکز کې داسې غونډې شوې دي آل پارټیز کانفرنسونه شوې دي جرګې شوې دي د نورو ګوندونو لخوا هم شوې دي په دې دومره حالاتو کې چې تاسو دواړو محترم دا وایې مونږ هم په دې پوهیږو چې پښتانه د ډېرو لویو مسلو سره مخ دي نو که دا جرګه کیږي آیا دا به د هغه تیرو جرګو په شانتي وي که نه د دې به داسې څه طریقه کاري چې واقعي دا مسلو په حل کولو کې به یو کردار ادا کړل شي.
دا پښتنو چې کومې مسلې دي چې دا ډسکس شي او د دې لار را وباسي نو امید لرو چې هر کله چې پښتانه کله د دې مسلو را یوځای شوي او ناستې نو د دې مسلو ضرور حل راځي او حل طرف ته تللي دي. نن موږ ته مشکلات دي زمونږ پښتنو ته خاص کر زمونږ امن امان مسله خنه ده زمونږ تعلیم مسله خنه ده زمونږ روزګار مسله خنه ده. تاسو ته نن سبا خبر دی نو چې کومې قبایلي سیمې وې چې نن د پښتون پایسه ده نو کې د پنجابیان راځي او الته چې کوم مدنیات یې هغه یوبال شي وړي الته کې خلکو ته ډېر مشکلات دي کوم هغه اوسېدین کې خلک چې دین هغه خپل خاور خپل اختیار مونږ نه راو هغه خپل خاور خوښته خو اختیار مونږ سره نشته. نو دا ټولې خبرې دي او دا په دوه ادا کې انوارمیشنل پارټي چې کوم پروګرام جوړ کړی خدا را چې د قبایلو چې دا نه ځلې دي دا به ځان اول او وخت کې چې هغه دا غي هغه کومې مسلې دي او د ټولو نه غټ خبر ده چې نن د پښتنو عزت هم محفوظ نه دی په دغه سیمو کې کتا سو ګوري دا هغه د عزت سزا هم ډېره مخامخ خبر باقي د افغانستان او د پاکستان چې کوم افغانان دي پښتانه دي نو هغه ټول ډېر مشکلات ته مخامخ دي. نو موږ کم سے کم چې دا عثمان کاکر صاحب مهرباني دا غره بچا خان بابا او ولی خان بابا کلی دغه ته هم دغه کو نو زه دغه مشکور یم او دغه ټول ګوند مشکور یم او دا د پښتنو خبره ده پدې کې زما خلې د ذاتی د سیاست په خپل ځای او چونکی د پښتنو چې کومه مسلې دي د ته بار په موږ خامه خیوکی او کاز شرپاو خاني ک ایون مولانا بزرمان سی بیو کسه موږ خو خیالدار چې دا ټول کوته ګوندونو مشران او سره د جسم دی ویل چې هغه ټیچرز دی او کاغه پروفیسرز دی او کاغه زمونږ د نشور دی او کاغه زمونږ جرنالیست دی او کاغه هر په طبقه چې کومه ده دې ټول مشران دا ته ان شاء الله راغړو موږ یو داسي چې دیو یو تجویز وړاندې کړي چې آی اس کول غواړي سکو سبکو او دا په شریکه څنګه د مخ په وړاندې بوزو
د افراسیاب خټک صاحب سره چې هغه د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو کارپو دی سیاست مدار دی او په دغه وطن کې چې سره باندې په دغه چارو یو نظر لري خټک صاحب سره ما خبرې کړې دي د پښتنو په دې جرګه باندې د تجویز باندې دغه خبرې اورو بیا راځو عثمان کاکړ صاحب سره سېنېټر صاحب سره او په خواني سېنېټر زید خان صاحب سره خبرې کوو.
افغانان کاغه پاکستان کې افغانستان کې هغوی کې یو احساس دی چې دا ټول جنگ دا ټوله کیسه د دوی د تباهۍ لپاره جوړه شوې وه. څلوېښت کاله وشو دومره اوږد جنگ د انسان تاریخ کې ډېر کم شوی دی لکه دا جنگ چې دی. نو هغوی دا تباهۍ لیدلې ده هغوی مشکلات لیدلې دي پاکستان کې خو تاسو زمونږ کومه ده فاټه به چې پخوا ورته وي دې کې دومره تباهۍ وشوه خلک بې کوره شو میلیونونه خلک بې کوره شو. افغانستان کې څلوېښت کاله لکونه خلک وفات شو په جنگ کې ولګېدو مهاجر شو بې کوره شو تباهۍ وشوه. نو خلکو کې یو ډېر لوی بېچینی ده او خلک غواړي چې یو لار را وباسي. نو د ملت پال ګوندونو هم بدقسمتۍ سره دوی هم لږ دې کې پاتې راغلي دي چې اوه کدی فرض کړه پاتې نه به راغلي نو د جرګې ضرورت به نه وي ځکه چې قافله به روانه وی که نه قافله ولاړه ده. نو خلک دا قافله روانول غواړي
یو جرګه کیږي خټک صاحب نو باید دغه څنګه وي دغه نمائندګي دغه سټرکچر جوړښت څنګه پکار دی؟
نمائندګي خو دلته سیاسي پارټۍ دي دلته کې مثلا روشن فکران دي تاجران دي یا نور داسې خلک پکار ده چې یو پراخ داسې یو اجتماع وي چې هغې کې نماینده حیثیت ولري او بل دا ده چې لږ بې پاکې خبرې وشي. خبره داسې ده چې غلط غلو ساز ویل شي یعنی دلته یعنی پاکستان کې چې د کومې یو قسم تعدی دي دا د دهشتګردۍ چې هغه افغانستان کې جنگ کړی دی اوسه پورې دا جنگ کوي پکار دې ته صفا خبر وکړی شي. یا مثلا په زمونږ پخوانۍ فاټه چې دا په دې کې چې خلکو بازارونه تباه شوي دي کورونه تباه شوي دي دوکانونه تباه شوي دي بې کوره شوي دي اوسه پورې ورته هغه ماوجې دې ته راست شوي خلکو زرګونه خلک ورک دي تړي تم دي. دا خبرې باید پاکې وکړي شي او دا وویل شي دا چا کړي دي. دا په دې نه کېږي چې سړی خبرې جوړي او پاکه خبره نه کوي.
اپرات صاحب خټک صاحب چې موږ سره خبرې کولې، عزت خان صاحب خټک صاحب وی چیرې ملت پال غوندونه چې دی په دې کې پاتې راغلي دي، کې دی پاتې نه وی راغلي، به خود جرګو ضرورت نو کاروان بروانو. او دوی خبره دا ده چې پته شو خبرو سن کېږي، پاکي خبرې پکار دي، سپینی خبرې پکار دي، بډنګ پیلي خبرې پکار دي، ستب سره کوي په دغه باندې
مور چې دغه خبره سه حدا پوری دا خو دا خټک صاحب به خبره صحیح ته خو چون کې ظاهر ده چې کلا دا سیم مسائل شي چې هغه د یو ګوند د اختیار نه وزي، د یو ګوند په اختیار کې نه، او دغه ګوند کې چې بدغه د قوم کې چې څومره ګوندونه یا څومره مشران یا هر انټلیکچولي یا چې سوي، نو دا ټول بیا په دې رغونډې کې کینی جرګه کوي چې آیا د دې مسائل حل شونه. زما خیال چې دا ټیک ده چې ناکامي او هر ګوند په خپل خپل ځای باندې په هر وخت کې خپل اواز ورکړي، که تاسو خیال کړئ دا سین نه ده. تاسو د سلوی قانون لاوالې بچا خان بابا وګورئ، بیا ولی خان بابا وګورئ، دلته محمود خان صاحب وګورئ، اسپندیار خان، دوی وختن په وختن باندې افغانستان او د پاکستان د پښتنو سره چې کومي ظلم او زیاتی روان دي، اوازونه د ګوندونو کټ کړل په خپل هدف پوري. او تر کې دا اوس د حد نه خبره تیر شو، او په دې معنی اوس بدې نه کیږي چې آیا یو ګوند به دا خبره وکړي یا به دوه ګوند دا خبره وکړي. په کاده چې پښتانه ټول یو قوم من هیڅ قوم کینی او د دې مسایلو لار وګوري، او دغه مسایلو لار ته بیا په یو ځای ورته راړو شي او د دې حل وباسي. که داسې نه وي نو دا صحیح خبره ده چې د سلوی وخت 50 کال نه زمونږ په خاوره ور بل دی. د دې نقصان صرف پښتون ته دی، د پښتون چې افغان دی هغه دی خو دی او کا خو دی تر کراچۍ پورې. یعنی په دې سیمه باندې چې څومره د پښتنو تبایو شو، زما خیال چې د یو قوم داسې تر اوسه بولین نه شوي، او دا د سلوی کال نه د دنیایي د غټ قوتونو او سره زمونږ د پاکستان د اسټبلیشمنت په مرګستیا باندې دا هر څه تبایو شو. نو دې لار به رښتل غواړي، او دې لار به انشاء الله امید دی چې په دې جرګو کې د پښتنو خو همیشه د پاره چې مسلې جوړیږي نو دا جرګې کوي، او دغه به جرګو په ضلع په اړه باندې د دې د مسلو حل کولو کوشش کوي.
مخکړ صاحب تاسو هم د خټک صاحب خبره واورید، وغه کې د ملت پال غوندونو خبره غي وکړه چې را دوی خپل کردار په سمه توګه نه دی ادا کړی، یا په دې مقاومت نه د ملو شوی. تاسو سوای ملت پال غوندونو کردار سره د قام پر ټولولو کې، او بیا د دې جرګي خبره چې دا
زبل دې خبره سره اتفاق نکوم.
ها جی،
دا سپین خبرې او صفا خبرې ډېر ګران کار دی. او پښتونخوا ملي او پارټي هر وخت سپینې او صفا خبرې کړې دي، انشاء الله انده به هم کوي.
جی جی جی،
مګر دې سره خبره دا ده چې ملتپال ګوندونو خپل رول لوبولی دی. البته چې دا چک د څومره زیات رول لوبول پکارو
جی،
نه هغه نه پکار دی سوې ونه. اوس په دې کې دا خبره ده چې ملتپال ګوندونو چې دی چې څوک په دې کې مثال یو کمزوري لري او پکار د دې سره ته وویل شي یو ضرور ګروي پر انداز باندې، د دشمنی پر انداز باندې نه، د سیاسي مخالفت پر انداز باندې نه، او پر دې باندې نه. بل پدې کې دا دی چې دا جرګه چې کیږي، دا جرګه پکار دی د ټول ګوندونو لخوا ځي، نه ته ټول ماکوم پښتون لخوا ځي دا جرګه. دا به ډېر ښه اثرات کوي یو
ټیک ده.
او دویم دا دی پدې کې ټول ګوندونه چې د پښتونخوا وطن سره تعلق لري، کاغه یو پیپلای دی پښتون دی، کوم سیم لګای دی پښتون دی، مثال کا مذهبي جماعتونه دي، کام دوست وطن دوست جماعتونه دي، پی ټی ایم دی، او دا نور خو ټولنیز او سیول سوسایټي او د ټولنیز تنظیمونه شته خو کار ټول پکې. بل دا د دې د باس نقطه چې د ایجنډا چې دا پکې ډیره واځي.
خا،
او دا جرګه چې د پکار د دې چې د څلور پنځو غنټو د فار نه دی وګان چې د فار کم څه کم د درې ورځې.
خا،
چې واره یو جرګه کیږي، به د دون ستونزو باندې به باس کیږي، به د دون خلکو مشران راځي، پکار د دې دا کم څه کم درې ورځې. او د دې خپل موضوعات معلومي، د دې خپل د باس نقطه او ایجنډا معلومي. جرګه چې هر پریکړې وکړي، هر فیصله وکړي، بیا د دې د فار خپل یو داسې کمیټه جوړول، د دې مشرانو غزه دي، د ګوندونو غزه دي، دغه چې بیا دا فیصدې چې دي د ملکولو لپاره به عملی چارې واخلي، مکه د عملی قدمونه واخلي.
پښتون تحفظ مومنټ د یو مشر او د قومي اسمبلی د غړي محسن داور صاحب سره موږ په دې باندې خبرې کړې دي، او دغه نم پښتون دي چې دغه سره یې په دې باندې نو د داور صاحب خبرې اورو. بیا راځو سېنېټر عثمان کاکړ صاحب سره نور ملمنو سره خبرې کوو.
دا د بولو جلسې کوله د دې مخکې مونږ کې نو څو راتون کې وخت سګلار د فارغ لای عمل لپاره زمونږ دا فیصله وکړه چې را پهله خو په دې ټولو پښتنو مشرانو ګرځو یو جرګه غواړو چې د یووالي که څه طریقه جوړېدله په دې ټولو باندې به مونږ دعوت هم کوو د ټولو ته به سوال مینت هم کوو چې یووالی په کار دی د پښتنو د مسایلو د حل لپاره ځکه چې دا دومره د کومو ټولو سره زمونږ مخامخ دا د اتفاق نه بغیر نه هر کېږي دا د یووالي نه بغیر دا نه حل کېږي یا دا جلسه چې اوس مونږ دا فیصله وکړه چې هغې جلسه کې به مونږ د دې اعلان کوو د جلسې نه پرسته به بیا او د ټولو مشرانو په لمن ګرځي
ها
نو موږ دغه پرانا کې بیا منظور په خپل تقریر کې د بولو په جلسه کې دا اعلان وکړو بیا غیر خر رسپانس هم راغی د ټولو پښتنو مشرانو له طرف نه نو یقین نن چې مطلب د دې نه بغیر خو د مسلې حل نشته پښتون کچر یو نشو او دا شان د کورونو او ټولو څخه نو بیا زموږ ستونزو حل ډیر ګران دی ځکه چې دلته خو خالي د پاکستان ریاست نه د ټول نړۍ چې کوم دی هغه لاسونه شروع دي زموږ په دې سیمه کې دا ارته خپل مقصد دی دا ارته خپل خو خاصات چې د جوړې نه مو
ها
وینه زما توي چې اور زما په خبره باندې بل دی خو دې زه هم نه کوم بل څه کول شي راته او زما په دې مو زه هم تراغه وخت په نه شم کولای زه په څه کې کوم مشان په یو خپل نه کوم په یو دی نه کوم په یو زه راغون نه کوم
د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوود چې موږ سره خبرې کولې ما سره په دې خبرونه کې سېنټر عثمان کاکړ سره ملمه ده او ما سره له پیښور د واک تحریک کوم چې د پښتنو په ټولنه کې د خزو د حقونو د پاره د غي دفاع د پاره مبارزه کوي په دغه اړه بیداری پیدا کوي دغه یو مشره سنا اعجاز هم په دې خبرونه کې برخه اخلي پښتنو قومي چې کومې مسلې دي چې د ټول نه زیات نقصان چې رسیدلې دي خزو تا او ماشومان تر رسیدلې نو باید چې د دې आवाज هم واوریدل شي سنا تاسو ستړي مشو په خیر
ډیر مننه
شاهین خور مشي ډیر مننه سنا تاسو سره نظر دی په دې باندې او بیا په دې جرګه کې یا د پښتنو چې د کمی مسلې دي د خزو आवाज چرته دی یا غوریدل کیږي که نه اوریدل کیږي ځکه چې ډیر لوی د زړه چودون سره خو خزو او ماشومان مخ دي
جرګه هسه هم د پښتنو یو کلتوري روایت دی په دې کې خپل مسله بیانول زما دا خیال دی چې د وخت پښتنو ته د دې اشد ضرورت دی د دې ډیر ارتیا لري د جرګې ته او دا جرګه زما په خیال شي چې پښتانه مشران څنګه بیا د ملت پال ګوندونو مشران دي چې ایون مذهبي ګوندونو هم چې پښتانه دي لکه مولانا فضل الرحمن صاحب دي نور دي دا ټول په یوه کېني او په یو ځای د دې فیصلو کې او یو جرګه په یو بل سره یو ځای کوي بل پکار ده چې د لرو بر جرګه وشي خامخا ځکه چې زمونږ د امن زمونږ شوکاله تړون د ډیورن د پولي اغاړه پښتنو افغانانو سره هم تړلې ده دا سینه شي کېده چې مونږ یو بل کې کېنو او غي ځان سره مکینو بیا د دې هر څه سره زما په خیال چې انټرنیشنل توګه چې کوم خلک دي غي سره هم ناشته پکار ده ځکه د پښتنو دا کیس که صرف ملت پال ګوندونو چته بیا یا یو ملت پال ګوند او چته نو دا داسې نشي کېده چې دا خبره هغه شانته سرته ورسیا چې کوم نتیجې ته مونږ غواړو هغه شانته ملو شي کوم زه پوری چې دا دې کې د خزو ونده زما په خیال دا سیدا چې زه د کور یو وګړي سره مشوره کوم او د کور بل وګړي ته خبر نی نو کور کې هغه شانته بدلون نشي راتلی نو دا کور یا دا وطن چې دا صرف په سړو مشتمل نه دی نه د دې ځان په سړو ترسي صرف نو چې دومره زیاته متاثر دي په دې وطن کې دا خزینو بیا څنګه کې دي چې دا سي دا غي د کام د ژوند خبره وکيږي او یو غټ آبادی چې د خزو هغه به نه بیا لپاتې کیږي یا غي دا غي ونده به پکې نه وي یا دا غي په فیصله کې به دا غي اواز غږ نه وي نو زما په خیال خو دا غي نه بغیر خو مونږ د کام د پرمختګ خبره کوو کو د کام د ژغورنې خبره کوو د خزینه بغیر نشو شل کولی که پښتانه اوس په دې حال کې هم یا په یوشتمه صدی کې هم دی دا سوچ کوي چې دا جرګه به سړی کوي او خزه به کوره پورې محدود وي نو ډیر په افسوس سره خدا کام نه بیا ژغورل کیږي نه بیا موږ دا په مخ وړاندې تلی شو نه دا نو د نړۍ نور سیال کامونو سره ځان له سیالي برابرول شو نو په کار خو دا او زما په خیال چې دې ځله مجبورول په کار دي چې خزه د دې جرګو برخه شي په دې دغه کې چې زه بیا افغانستان ته ګورم که لږ د کمه د خواغي خزو ته خپل ځای ورکوي مونږ دې کې لږ کمزوري پاتې یو جی
ټیک دا ما سره یو اوریدونکو دی اوریدونکو خپل نوم ولا خپل خبر وک
په لیاقت کې شمالي وزیرستان نه پښتنه نه دادا چې د پښتنو د مخ کې نه دات څنګه وایي دا مونږ سیاسي لیډرون خورا بیدارېږي نه او د څنګه بیدار
تاسو یې مخ کې نو بیدار اوس بیدار شو
نہ خدا کو چې لوک ځای پیدا کړان دا د دای اوازونه دا د دای کانفرنسونه دا د دای کمیټیان دا د دای جرګې او حقیقت جرګا نو چار اخکارا کړه او نه حقیقت جرګا وکړه نه حقیقت ویل کو خپل دښمن خو اخکارا د په یو خپل غندنه کوي په بل خپل د مرګ په لونه جوړای
ستاسو په نس باندې د جرګې څنګه پکار ده
صاحب جرګا داس پکار ده چې دا پښتانه به غونډ را اوچتېږي حقیقت به وایي چې دا سره واندی او سکیږي دا ګټه چاته دا دا نقصان چاته دا دا ګوډ او بیر دا بدمشان دا ترخګر دا دهشتګر دا دایز دا طالب دا القاعده دا چا جوړ کړ او چا راوستا د خاورې کې ستنا سو کور کوي پلنا سو کور کوي پیسې سو کور کوي هر څه ښکارا دي خدا په لیډرون نه وای او سپیر د لیډرون نه ګټه وکړي چې ګټه و او چې ګټه ورکه شو او دا کارونه شروع کوي چې جرګا دا پلان دی وډینګ دی
زډیر مننه کوم لیاقت صاحب د شمالي وزیرستان ته ستوري فون کړو د غډیر لوی جنگ زپلی سیمه د سېنټر صاحب عثمان ککړ صاحب ست اپ سره کوي دیو ګیلوا د پښتون ملت پال غوندونو نه او دی وی چې به دی د کلون نم دا خبرې کوي او خبره مخ کی نزی نو دا د ډیرو خلکو په ذهن کې دا یو خبره یرا یو یو اندېخنه پرته ده سو وضاحت ته کوي
دا نیمه خبرې زه په دې سره غنم چې معنا کدا ملت پال غوندونه ټول په یو اتحادیه کې والنج کې راځم چې وې دا به د پښتنو د پاره ډېر لوی ګټه او بیا دا جرګه چې دا که مخکې چې ګوې ډېر ګټه ته وسو وسو سیم ډېر ګټه نه
جی
نو لیازه ته دا څه د سره جمع دا جرګه سره کې یا څه د سره جمع کې نو دا خو د خیر خبر د لیاقت طاقت زویم چې دا خو وس ته خدای دوی ته توفیق ورکړي د ټول ګوندونو ته د پښتانه ټول مسرام ته دا جرګه په شریکه وکي او دا جرګه
ډیر مننه سینیټر عثمان ککړ صاحب او ډیر مننه سنا اجاز ستاسو د وخت ستاسو د قیمتي خبرو موږ سره شرکت وکړو موږ هم ایجوکیټ کړو ډیر ډیر مننه
مننه
دا ورډونکو ډیر مننه کوم اجازه د نغواړم هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ
یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio